خوشماس.
بله، د ژوند رنګونو لړۍ تاسو خبره کړه. په هر صورت په دې خبرونه کې پر مختلفو موضوعاتو راپورونه لرو. او چې روسیې له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي، له سیاسي اړخه روسیې ته د افغانستان نږدې کېدل په داسې حال کې چې کابل د لویدیځ پر مرستو متکی دی څه ګټه لري؟ په دې اړه مو د یو سیاسي کارپوه نظر اخیستی. یو شمېر افغان لوبغاړي وایي چې د بدني روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوګونې رهبرۍ ترمنځ مخالفتونو د ورزشکارانو پر روحي بد اغیزه کړې ده. پر دې موضوع تفصیلي راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دیارلسو ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. یو اس ای آی ډی د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې لمریزه برېښنا چمتو کوي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا وغوښتل چې د سوریې د سولې د کمزورو خبرو په احیا کولو سره نازک اوربند وژغوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان امنیتي ځواکونه په دیارلس ولایتونو کې تهاجمي عملیات لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیارلس ولایتونو کې موږ شپږ تفصیلي عملیاتونه لرو، یعنی تعرضي تهاجمي عملیاتونه لرو. نتایج هم ډېرې ښه دي، لاسته راوړنې هم لرو.
د جنرال وزیری په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 8 ساعتونو کې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې دولت مخالف وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي. د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې یو مخالف قومندان وژل شوی او 12 تنه ژوندې نیول شوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو ډیپو له منځه تللی. او د زابل په شهر صفا کې د حقانی شبکې یو قومندان وژل شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ملګرو ته د اوښتو تلفاتو په اړه اداوی ردوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یو افغان هغه کمپیوټري طرحه ترایه ورکړي چې د معرف په برخه کې د ډیرو استفاده وړ ده. تمیم سازاده یو ځوان افغان دی چې په وروستیو کې داسې سافټویر جوړ کړی دی چې د هغو په مرسته د ښوونځیو زده کوونکي په بخنه سره د خوانځي خوونکې د زده کوونکو له کورنۍ سره اړیکې نیولای شي او کورنۍ د خپل ماشوم د خوانځي له حال خبرې دای شي. ایسازاده پرون په ار کې ولسمشر سره وکتل. د ازادي رادیو ته وویل چې پر رای ورکولو نږدې 4 اونۍ اوختی دي.
افغانستان خوشبختانه
در جمع دای وای تر اوسه لنیکه مرغ افغانستان تر ټولو مخک دی. په تیر وو وشتورازو کې موږ دوه هم دریم یا لمړی وو. ما چې ولسمشر سره وکتل هغه خلک وه څول چې رائے راکړي. ایسازاده زیاته کړه چې په روسیې نړیوالو سیالیو کې 12 طرحې وړاندې شوې وي چې د دې طرحې په ګډون 100 طرحې د بل پړاو لپاره غوره شوي. رائے ورکول د میتر لمړی نیټې د انټرنیټ له لارې دوام لري. د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره یا یو اس ای آی ډی د ننګرهار د درې ولسوالیو د کرهنې د ریاست د مربوطاتو ادارو لپاره د مربوطو ادارو لپاره لمریزه برېښنا چمتو کوي. د یو اس ای آی ډی د چارواکو په وینا دا پروژه تر لاس لاندې ده او بیا به پسې پراخ شي. او د کامی کوسکو نړ او بیسودو په ولسوالیو کې به 2000 کسانو ته برېښنا ورسیږي. د همدې درې ولسوالیو د کرنې د ادارو لپاره د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره غواړي چې کمپیوټرونه او دفتری وسایل هم واخلي. دا هم د سیمه او نړیوالو خبرونه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا وغوښتل چې د سوریې د سولې د کمزورو خبرو په احیا کولو سره نازک اوربند وژغوري. سټیفن دمستورا د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې د پیل شوو دوه اونیو خبرو له ځنډولو وروسته وویل کله چې یوازې د بمونو او توغندیو خبرونه اوري په څه ډول به ګټورې خبرې ولري. هغه وویل یوازې په تیرو 48 ساعتونو کې په سوریه کې په نویو پیل شوو جګړو کې په هرو 250 دقیقو کې یو کس وژل شوی دی. دغه خبرې 13 اونۍ وروسته له هغې له ستونزو سره مخ شو چې د خبرو د عالي کمیټې په نوم د اپوزیسیون مهمه ډله د سوریې د رژیم لخوا له اوربان څخه د سرغړونې په اعتراض کې له خبرو ووتله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په لنډو څرګندونو کې د مستوره وویل دی هیله من دی چې د خبرو نوی پړاو په مې میاشت کې پیل شي، خو دقیقه نیټه یې په ګوته نه کړه. روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د سوریه یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د تروریستي ډلې ونوموي، ځکه هغوی له اسلامي دولت او القاعده تروریستي ډلو سره اړیکه لري. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتانو وویل د روسیې دغه وړاندیز چې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې او القاعده د بندیزونو کمیټې ته سپارلی، که د دغې 15 کسیزې کمیټې نور غړي ورسره مخالفت ونه کړي د مې په 11مه اجرایي بڼه غوره کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل دا ډول اقدام د هغو معلوماتو په اساس شوی چې ښیي دغه ډلې چې په سوریه کې جګړه مخته وړي له تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې لري، په تېره بیا له اسلامي دولت ډلې او القاعده سره. په ملګرو ملتونو کې د واشنګټن ماموریت په تور لیست کې د دغو ډلو د شاملولو په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه اقدام ښایي په سوریه کې د دایمي سولې د ټینګېدو هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د ماموریت ویان ادراګوس کیز ویل دغه دوه ډلې چې په اوربان کې شامل دي که هغه تروریستي ډلې ونومول شي په ټینګ شوي اوربان به چې هڅه کوي د شخړو د پراخېدو مخه ونیسي ناوړه اثرات ولري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اروپا او اروپا آسیا لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نالند وویل امریکا د اوکراین د ختیځ په ناقراره سیمه کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته نیټه نه ده ټاکلې. نولند دا خبره پرون د خپل سفر په پای کې وروسته تر دې وکړه چې د اوکراین د پارلمان غړو ویکتوریا وایتسیسکان له نولند سره د دوشنبې په ورځ تر لیدو وروسته ویلي وو چې نولند څرګنده کړې ده که تر جولای پورې انتخابات ونه شول امریکا به پر روسیې بندیزونه تمدید کړي. نولند په کیخ کې خبریالانو ته وویل
And of course we remain committed to retain
دا وی پرتل چې شکه موږ د بندیزونو د ادامې ته د کریمیا تر وضعیت پورې ژمن یو تر هغه چې کریمیا بیرته د اوکراین د خاورې برخه شي. نولان پکیف کله ولسمشر پیترو پروشینکو صدر اعظم او د بهرنۍ چارو له وزیر سره د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ وایي که چیرته دای ولسمشر شو له روسیا او چین سره به اړیکې پراخ کړي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې وویل سره له دې چې امریکا له روسیې سره جدي اختلافات لري خدای بل ماسکو سره اوسنۍ کړکېچن حالات عادي کړي. ټرمپ زیاته کړه چې له روسیې او چین سره به د ګډو دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ روابط ښه کړي. 19 کلن ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې په برخه کې د اوباما پر سیاست انتقاد وکړ او ویل چې په لنډه موده کې ایران په یو ستر قوت بدل کړی دی. ده بیا وویل
Iran cannot be allowed to have a nuclear
weapon. دوی ایران ته اجازه ورنکړل چې اټومي وسله ترلاسه کړي. اجازه ورنکړل چې دا په یاد لري چې اجازه ورنکړل چې اټومي وسله پیدا کړي. ډونالد ټرمپ ژمنه وکړه چې عراق او سوریه بل داعش څخه پاک کړي. او روسي خبردار چې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بلتون غوښتون کې وایي لک تر لګه 15 تنه د اولنفیکا په خارګوټي کې پر یوې اتنیتي پوستې د برید پر مهال وژل شوي دي. د دونیس په سیمه کې د بلتون غوښتونکو یو استازي د سېشنبې په ورځ وویل چې د اوکراین له لورې د توپونو د ډزو له امله لس تنه ملکیان ټپیان شوي دي. داسې ښکاري چې دا کسان څو ساعته په هغې کتار کې ولاړ وو چې د اوکراینی ځواکونو تر واک لاندې سیمې ته واوړي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
لا اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اوري چې روسیې له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. له سیاسي اړخه روسیې ته د افغانستان نږدې کېدل په داسې حال کې چې کابل د لویدیځ پر مرستو متکی دی څه ګټه لري؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
دا ډول حرکت د افغانستان د حکومت لخوا نه چېرته د امریکانو سره په تفاهم کې نه وي نو دا مشکل جوړولی شي.
یو شمیر افغان لوبغاړي وایي چې د بدني روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوګونی رهبرۍ ترمنځ مخالفتونه د ورزشکارانو پر روحیه او د دوی پر ورزشي فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. د بسکل ځغلولو یوه ورزشکار وایي
د اولمپیک از دو فدراسیون است باید به زودی مشکلات حل شود. پیش ما رای خود گم کرده بودیم چند وقت پیش ما در کدام فدراسیون باشیم در کدام اولمپیک باشیم.
په ایران کې د ستایش قریشی په نوم د یوې کوچنۍ افغان ماشومې بېرحمانه وژنه په ایران کې توندلارې په غیر اخلاقي او بربندو فلمونو له نه سانسور سره تړي. په نړۍ کې تېر کال د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه فریډم هاوس په خپل نوي راپور کې ترکیه او منځني ختیځ هغه هیوادونه بللي چې تر نورو پکې مطبوعات ډېر تر فشار لاندې وو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام کې چې د اساسي او بشري حقوقو له بل 19 پروګرام سره یو ځای درته خبرو. په افغاني ټولنه کې د ګلونو پر پالښت او ارزښت خبرې شوې دي.
یو لنډه شته چې ګل د ګلاب سورې دی ولی بوی د سنزلی ناشته د یار مزه کوینه، مثلا د کشمالی ګل ډیر خو بوی لري. او هم د عاشق د خپل معشوقې د پاره یو نه خطا کړی ده او ویلی ده چې ماته د پیر دی.
روسیه له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. په مسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې چې د نړۍ شاوخوا 1500 پوځي چارواکو او سیاستوالو پکې برخه اخیستې ده، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر له خپل روسي سیال سره تر خبرو وروسته د روسیې د پوځي مرستو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسیه او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکی همکاریو یو کمیټه جوړ کړي او له نړیوال تروریزم سره د مبارزې کړي هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
ملي دفاع وزیر ماسکو ته په رسمي بلنه لاړ دی. هلته هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو په منځ کې، البته د دفاع وزارتونو په منځ کې ضرور دي چې په هغې باندې خبرې وکړي، هغه په هغې باندې خبرې کوي او په هغو برخو کې چې روسیه کولی شي چې زموږ سره مرستې وکړي په هغې باندې هم خبرې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ماسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د روسي له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته معصوم ستانکزی رسنیو ته وویل پر دې مخبري وکړي چې روسي د هغو افغانانو شمیره لوړه کړي چې په روسیه کې پوځي زده کړې کوي، استخباراتي معلومات له افغانانو سره تبادله کړي او د پوځي تخنیکي همکاریو د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې وشوې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا هر کال له 30 تر 40 پورې افغان محصلان په پوځي برخه کې په روسیه کې زده کړې کوي. د ماسکو په پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده او د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزی د کانفرنس په لومړي ورځ وویل چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او د هغه متحدان به په افغانستان کې خپل هدفونه له اوسنیو شرایطو سره سم د روسیې له مرستې پرته، د چین له مرستې پرته، د هند او ایران له مرستې پرته ترلاسه نه کړي. موږ غواړو چې پاکستان هم په اخلاص له دې مبارزې سره یو ځای شي. نو بیا به موږ پرته له څه شکه وګورو چې افغانستان به باثباته شي، پاکستان به باثباته شي او سیمه به خوندي شي. د ماسکو امنیتي کانفرنس دوه ورځې دی او نن به هم دوام وکړي. د دې کانفرنس ترڅنګ تیره ورځ د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د روسیې له دفاع وزیر سره پر دې هم خبرې کړې دي چې څرنګه کابل او ماسکو د نړیوال تروریزم پر ضد ګډې هڅې کولی شي. د روسیې انټرفاکس اژانس د معصوم ستانکزی په وینا خبر ورکوي چې له سرګی شویګو سره غونډه بریالۍ وه او پکې ګډ ټکي وو چې په هغو کې د روسیې لوري هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې بې ثباتي ټوله سیمه ګواښي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست د روسیې له دفاع وزیر سره موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکي همکاریو ګډه دوه اړخیزه کمیټه جوړه کړي. همداراز دواړو لورو په پوځي برخه کې پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. له سیاسي اړخه روسیې ته د افغانستان نږدې کېدل په داسې حال کې چې کابل د لویدیځ پر مرستو متکی دی څه ګټه لري؟ دا پوښتنه د ملکې په پیل کې احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل څخه کړې ده. ښاغلي خلیل، په ځواب کې وویل
دا ډول حرکت د افغانستان د حکومت له خوا نشته، چیرته د امریکایانو سره په تفاهم کې نه وي نو دا مشکل جوړولی شي، ځکه افغانستان هم دا اوس د افغانستان فوج د اردو او نور امکانات ټول امریکا ورکوي او په ستراتیژیک تړون لري، امنیتي تړون لري. نو که د امریکې د خوښې خلاف افغانستان حکومت روسیه سره نږدې کېږي نو دا کچه به کوم حد کې یوازې امنیتي او د تروریزم مسایلو کې ده او که نور ستراتیژیکو مسایلو کې هم غواړي سره نږدې شي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ که افغانستان چیرته له روسیې سره غواړي په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي باید هغه حد او اندازه تعین کړي د ځان لپاره؟
بله بله، او خو داسې پخوا افغانستان حکومت ته امریکایانو پیسې ورکولې یا مستقیما روسانو سره قرارداد درلود چې افغانستان لپاره پوځي وسایل چې د افغانستان له جغرافیې او اراضۍ سره برابر دي د روسانو له خریداري کې، او دا یو ډول امتیاز ګڼل کېده روسانو ته د امریکې له خوا ورکول کېده. وروسته له هغه چې د اوکراین مسله په داسې سره دغه همکاري د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د افغانستان په دغه قراردادونو باندې اثر وکړ، که اوس کوم داسې امریکې سره په تفاهم د افغانستان حکومت غواړي روسانو سره تعلقات ولري، یعنی یو اندازه چې دوی امریکا ته قناعت ورکړي چې موږ کولای شو چې د سیمې هیوادونو سره رابطه ولرو مستقیما نغونه وسلی واخلو او د مشترک تعهدونو په خاطر باندې مقابله وسلو کو مدغه کېدل شي
د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان بې ثباتي ټوله سیمه بې ثباته کوي. فکر نه کوي چې افغانستان کولی شي چې د روسانو دغه اندېښنې نه استفاده وکړي او د روسي مرستې په نظامی برخه کې هم راجذب کړي او په دې ډول باندې غرب ته هم قناعت ورکړي چې روسان حاضر دي چې پرته له کوم ملحوظه له افغانستان سره کومک وکړي.
دا نو د افغانستان د حکومت د دولت او د موږ تاسو د افغانستان کې د سیاسي قوتونو هغه اوسیارتیا ده چې څومره کولی شي چې د افغانستان نظام همداسې ټینګ وساتي او بالاخره دغه امتحان ورکړي چې موږ په دغه جنګ کې یا په دغه مسایلو کې کامیاب یو، هغه په ډیپلوماسي برخه کې، که په پوځي ډګر کې، که په نورو برخو کې. بیا کېدلی شي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه اعتبار وکړي چې د هغو مشترکو تهدیدونو په وړاندې افغانستان سره یو تفاهم ته ورسیږي او بالاخره د دې په ځای چې د افغانستان روسیا په افغانستان کې نور موازی غیر رسمي چینلونو سره مرستې وکړي، کولی شي د افغانستان حکومت سره مرستې وکړي، مستقیما پوځي مرستې وکړي ترڅو د ګډو مشترکو تهدیدونو چې هغه عبارت د تروریزم ده، د مخدره موادو مسایل ده، هغو په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. نو دغه د همکارۍ اصلي علت کېدلی شي او بدون دې همکارۍ نه نشو کولی شي موږ روسیې سره سي دي سیمه یو مهم مطرح هیواد ده، همداسې د دې سره د رابطه نظر انداز کو اتمن تاثیر لري. افغانستان په شرط باندې روسان سره په یو حد کې رابطه ساتل پکار دي.
لافانسان سره د روسیې د اړیکو د پراخېدو په تیر بیا په پوځي برخه کې د پراخېدو په اړه مو له سیاسي چارو له کتونکو خوشحال خلیل څخه خلیل سره مرکه کړې وه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې وړاندې کوي.
فورن پالیسی خبرونې په خپل اخیری غنه کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې عنوان افغانستان په څنګه له 2014 جنگي کال ځان وژغوري دی. مقاله لیکي چې د اپریل په 12مه طالبانو د خپل پسرلنیو عملیاتو رسمي اعلان وکړ او سش کال یې ورته عمري عملیات نوم ورکړی. مقاله لیکي چې په دې وروستیو کې د کندوز او هلمند له پیښو وروسته امنیتی وضعیت نسبتا آرام و، خو دغه آرامي د اپریل د 19مه په سهار له منځه ولاړه کله چې طالبانو له 2014 کال راهیسې خپله تر ټولو لویه حمله په پلازمینه کابل کې وکړه. په دغه حمله کې تر 300 زیات کسان ټپیان شول او تر 200 زیات ووژل شول. مقاله لیکي چې کابل باید د طالبانو د نورو پرمختګونو مخه ژر تر ژره ونیسي، څو هغوی قانع سي چې په جګړه کې ګټه نسته او مشرتابه یې باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. مقاله افغان حکومت ته یو شمېر وړاندیزونه کوي. په دغو وړاندیزونو کې هغو سیمو ته لومړیتوب ورکول دي چې باید خوندي سي، امنیت یې ټینګ سي. مقاله وړاندیز کوي چې د افغان هوایي ځواک باید پیاوړی سي. افغان حکومت باید د طالبانو له ویشل شوي ډلو سره د سولې مذاکرات وکړي. افغان حکومت همداراز باید د اداري فساد د له منځه وړلو هڅې کړي. ډیپلوماټ مجله په خپل یو مقاله کې افغانستان ته د روسیې د ځانګړي استازي د یو عکس لاندې پوښتنه کوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې څومره جنګیالي سته. مجلې لیکلي د روسي مقاماتو هغه خبرې چې په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د تهدید په اړه له دوو کلونو راهیسې کوي، په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. مقاله لیکي چې د 2014 کال په پای کې د ګډ امنیت سازمان رئیس نیکولای بوردیوژا ادعا کړې وه چې د اسلامي دولت سخت دریځ هڅه کوي چې په منځنۍ اسیا کې یو پټ سخت دریځ دولت رامنځته کړي. همدارس د منځنۍ ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس یفکی ساتانوفسکی په همدې کال کې ویلي و چې د وژونکي تشدد د څپو وړاندوینه کوي، خو په هر صورت له دغو دوو نظرونو څخه یو هم د زمیر کابلوف وروستیو خبرو ته نه رسیږي چې د دې تهدید په اړه یې کړی دي. ډیپلوماټ زیاتوي ښاغلی کابلوف چې مخکې هم په افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو کې د داعش ډلې د حضور په اړه له مبالغې ډکې خبرې کړې وې، په دې وروستیو کې خپلو دغو خبرو ته دوام ورکړی دی. د مجلې په وینا ده د روسیې تلویزیون ته ویلي چې اوس مهال شاوخوا 10,000 د داعش جنګیالي په افغانستان کې حضور لري، په داسې حال کې چې د هغوی شمېر 100 کسانو ته رسیږي. ښاغلی کابلوف ویلي چې په یو کال کې د داعش په غړو کې دومره زیاتوالی د پام وړ دی. ډیپلوماټ مجله زیاتوي د ښاغلي کابلوف له دې خبرو یو څو ورځې وروسته د ګډ امنیت د سازمان رئیس ښاغلي بوردیو ژا د ده خبرې کلمه په کلمه تایید کړې. ډیپلوماټ مجله لیکي چې دا حیرانوونکې نه ده چې ښاغلی کابلوف دا تبصرې د دوشنبې په ورځ د امنیت سازمان د 1500 سرتیرو له تمریناتو وروسته کوي. مجله لیکي چې کله هم د دغه سازمان غړي هیوادونه سره یو ځای سي، موږ بې له شکه په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ګواښ د ارزیابۍ زیاتېدل وینو. ډیپلوماټ د خپلې مقالې په پای کې لیکي دا چې ښاغلي کابلوف به په راتلونکو کې د دغو سختدریځو شمېر څومره وښيي دا څرګنده نه ده. په داسې حال کې چې ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د داعش د تهدید په اړه د روسي چارواکو څرګندونې لیکلي، په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت ویان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمېر شایي له 0 څخه تر 3000 پورې وي.
ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 چپه صافا اوازی اوریدلی شي. یو شمیر لوبغاړي وایي چې د بلنی روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوګونی رهبرۍ ترمنځ مخالفتونه د ورزشکارانو پر روحي او د دوی پر ورزشي فعالیتونو ناوړه اغېز کړی دی. د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي کوم فدراسیونونه چې د اولمپیک په ملي کمیټې پورې اړه لري د بدني روزنې ریاست پکې د لاسوهنې هیڅ حق نه لري، خو د بدني روزنې فدراسیون بیا وایي چې هغه فدراسیونونه چې دوګونی رهبري لري دوی ته رسمیت نه لري. د اولمپیک په ملي کمیټه کې د راپورته شوو اختلافاتو له څېړلو وروسته افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې فهیم هاشمی د دې کمیټې مشر ټاکلی، خو مخکینی مشر ظاهر اخبر وایي چې دی مشر دی. جمهوري ریاست د دغو اختلافاتو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. سبون کاکړ پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې یو شمېر لوبغاړي وایي د ملي اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې د ریاست ترمنځ مخالفت په هیواد کې د ورزش چارې ټکنۍ کړې دي. دغه لوبغاړي په دې باور دي چې دغه دوه رهبرۍ د دې سبب شوي دي چې لوبغاړي په دوو ډلو وویشل شي. ډېری دغه لوبغاړي وایي چې یو شمېر فدراسیونونه دوه مشران لري چې یو د اولمپیک ملي کمیټې لخوا او بل یې د بدني روزنې لخوا ټاکل شوی دی. په دې اړه دوه افغان لوبغاړي وایي چې حکومت دې د ورزشي فدراسیونونو پر دوو برخو ویشلو او په دې برخه کې د اختلافاتو مخه ونیسي. دا وایي د بایسکل چلونې دوه فدراسیونونه وجود لري چې ډېرې ستونزې جوړ کړې دي. باید دغه اختلافات ډېر ژر حل شي سو موږ خپل ورزش ته ادامه ورکړو. د بیا وای تبان د بدني روزنې او د اولمپیک کمیټې ترمنځ مخالفتونه په ورزش او په بهرنیو سیالیو منفي اغیز لري. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د اولمپیک ملي کمیټې د ظاهر اخبار په مشرۍ د ولسمشر د هغه حکم په وړاندې چې باید په ورزشي فدراسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي او بدني روزنې ته صلاحیت ورکول شي مظاهره وکړه. د ولسمشر د نوي فرمان په اساس د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی ټاکل شوی، خو بل لور ته ظاهر اخبار وایي چې دی د اولمپیک د ملي کمیټې مشر دی. ظاهر اخبار وایي چې هیڅ ډول اختلافات د دواړو رهبریانو ترمنځ نشته، خو نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې هغه فدراسیونونه چې د اولمپیک په ملي کمیټې پورې اړه لري مستقل دي او د بدني روزنې ریاست هیڅ حکم پر دوی نشي عملي کولای.
ما امیدوار هستم که قوانین بین المللی رعایت شوه.
دی وایي زه هیله لرم چې نړیوال قوانین تطبیق شي. فدراسیونونه چې پر دوو برخو ویشل شوي دي ستونزې اکثر حل شوي دي او یو شمېر خلک چې خپل ځان د فدراسیونونو په نوم معرفي کوي هغوی نړیوال سازمانونه او موږ ته رسمیت نه لري. دا کار یې خپل شخصي کار دی. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د هغو 4.5 لک امریکایي ډالرو یادونه کړې چې د امریکا سفارت لخوا د انجنو د کرکټ ملي ټیم لپاره ورکول شوې چې په اصل کې دغه ټیم هیڅ شتون نه درلود او یادې پیسې بیرته د امریکا سفارت لخوا واخیستل شوې. په ورته وخت کې د بدني روزنې د ریاست مشر عارف پیمان وایي چې د دوی ترمنځ هیڅ کوم اختلافات نشته، خو دغه ریاست هیڅ یو هغه فدراسیون نه مني چې دوه رهبري ولري. دی وایي اوس مهال په زغرده وایم چې د هیواد ورزشکارانو ترمنځ هیڅ ډول اختلافات نشته. د ولسمشر حکم د بدني روزنې ریاست او سپورت مکلف کړی دی چې هغه فدراسیونونه چې ستونزې لري کارونه یې وځنډوي او دغه حکم ټولو فدراسیونونو ته رسول شوی دی. هڅه مو وکړه چې د دغو اختلافاتو او ورزشکارانو د اداو په اړه د جمهور ریاست نظر واخلو، خو د جمهور ریاست ویاندانو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان ورزش په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو پوښتنې دا دي چې ولې ورزش ورځ تر بلې سیاسي کېږي او ولې د دغو اختلافاتو په وړاندې جمهور ریاست پټه خوله دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د انټرنیټ لاري د غراز د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوریدلای شي. په ایران کې د ستایش قریشی په نوم د یوې کوچنۍ افغان ماشومې بیرحمانه وژنه په ایران کې توندلارې په غیر اخلاقي او بربندو فلمونو لنه سانسور سره تړي. د ستایش قریشی د وژلو په وړاندې په افغانستان کې دیننه د بشري حقونو ډلو او مدافع او د مدني ټولنو فعالانو سخت عکس العمل نه ښکاره کړل. سلطان محمد سرور پرې رپورټ لري.
د ستایش قریشی په نامه شپکلنه افغانه کډواله نجلۍ دوه اونۍ مخکې په وحشیانه توګه په تهران کې ووژل شوه. ویل کېږي چې تر وژنې مخکې دغې نجلۍ باندې جنسي تیری هم شوی. د ستایش قتل په ایران او افغانستان دواړو کې لویه هنګامه رامنځته کړه، خو اوس چې د پیښې دوه اونۍ کېږي په ایران کې توندلاري محافظه کاران د دغه قتل پړه د موبایل ټلیفون په یو اپلیکیشن اچوي. د ایران راجا نیوز خبری آژانس چې مشهورو توندلارو پورې ارتباط لري د ستایش د قتل په ارتباط لیکلي، کله چې د پورنوګرافي سایټونو او د انټرنیټ ازادي وي، هر کم عمره کوچنۍ په ډېرې اسانۍ کولی سي سیم کارت واخلي او دغه مواد وګوري او نتیجه یې دغسې غمیزه وي چې موږ نن ورسره مخامخ یو. ویل کېږي چې یو تنکی ایرانی ځوان په ستایش قریشي باندې جنسي تیری کړی او له قتل وروسته یې د جرم د پټولو لپاره جسد په تیزابو سوی دی. خو دغه ادعا د ایران د پولیسو لخوا چې تر اوسه د عدلي طب د معایناتو نتایجو ته منتظر دي تایید شوې نه ده. په داسې حال کې چې دغه غمیزه ایرانی ټولنې ته زمینه په لاس ورکړې چې له اقلیتونو سره د حکومت د چلند د څرنګوالي په هکله پوښتنې وکړي، د رجا نیوز خبری شبکه انتقاد زغملی نشي. رجا نیوز وایي هغه تنکی ځوان چې پولیس ورڅخه د جرم په تور تحقیقات کوي، د یو موبایل ټلیفون له لارې یې پورنوګرافي یا بربند فلمونه کتل. رجا نیوز لیکي دغه تنکی ځوان 15 یا 16 کلن دی. یو اندروید ټلیفون یې رانیولی، په هغه کې یې ټلیګرام اپ انسټال کړی او په دې وسیله د پورنوګرافي چینلونو یو سین ته داخل شوی دی. رجا نیوز زیاتوي چې دغه تنکی ځوان داسې یو سین ته ننوتی و چې په وینو سور شو. اپ ټلیګرام د هغو محدودو ډیجیټل اپلیکیشنونو څخه دی چې تر اوسه په ایران کې فلټر یا ممنوع شوی نه دی. ټلیګرام په ایران کې د لیکل شویو پیغامونو د لیږلو او د ډیجیټل موادو د توزیع تر ټولو مشهور اپلیکیشن دی. د ایران د اسناد خبری آژانس یوې سروې ښودلې چې په دغه هیواد کې شاوخوا 40 میلیونه کسان یا د نفوسو 1/3 برخه خلک له دغه اپلیکیشنه کار اخلي، خو اوس دغه اپلیکیشن د غیر اخلاقي موادو د شریکولو په تور د توندلارو تر سخت برید لاندې دی. په ایران کې د انټرنیټ د څارنې اداره اوس په دې غور کوي چې ټلیګرام اپلیکیشن بند کړي. په داسې حال کې چې د ایران پر رسنیو انتقاد کیږي چې د شپکلنې ستایش د قتل په هکله یې پوره رپورټونه نه دي خپاره کړي، د ایرانی ټولنې سخت عکس العمل د دغه قتل لور ته د خلکو پام اړولی دی. ځینې خلک اوس دا فکر کوي چې د ایران توندلاري د ټلیګرام اپلیکیشن په ملامتولو غواړي د منځلارو سیاستوالو په وړاندې خپلې ماتې تلافي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي افغانستان باید د روسي سره ښه اړیکې ولري، ځکه روسیه کولای شي چې افغانستان ته سوله راولي، ځکه روسیه د طالبانو سره ښه اړیکې لري. محمد ولی همت له هلمند لیکي حکومت باید په پاکستان او کورنۍ په پاکستان کې او هم کورنۍ مخالفینو لپاره د پاکستان او هم د کورنۍ مخالفینو لپاره هم داسې سخت دریز غوره کړي او له فساد سره د هم جدي مبارزه وکړي. انشاءالله ملت به په پوره میړانه د دولت تر شا ودرېږي او په هیواد کې به موجوده ستونزې هوارې شي. سرګل هلمند لیکي چې ولسمشر باید لومړی په نظام کې فساد غوره کړي. او ناصر خان له ننګرهار لیکي چې تر هغو چې په پاکستان کې د کوټې شورا وي، په اسلام آباد کې د حقانی زوی په نانوایی کې ډوډۍ اخلي او په پاکستاني روغتونونو کې دوی معالجه کیږي، سوره ناممکنه ده. تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتصواتله شمیرې له لارې مو راستولي وو، پیغامونه زخت زیات را رسیږي. له تاسو ټولو مننه. موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو د پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو له دې مخکې بیا هم اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په 14 ولایتونو کې تهاجمي عملیات پیل کړي او د دفاع وزارت بیان جنرال دولت وزیر وایي چې په دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ځپلو او نیولو کې ښې لاسته‌راوړنې لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یو افغان هغې کمپیوټري طرحې ته رایه ورکړي چې د معارف په برخه کې د ډېرې استفادې وړ ده. د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره یا یو اس ای ای ډی د ننګرهار د درې ولسوالیو د کرنې د ریاست د مربوطو ادارو لپاره لمریزه برېښنا چمتو کوي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیا او امریکا وغوښتل چې د سوریه د سولې د کمزورو خبرو په احیا کولو سره نازک اوربند وژغوري. روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د سوریه یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د تروریستي ډلې ونوموي. د اروپا او اروپا آسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولند ویل امریکا د اوکراین د ختیس په ناکراره سیمه کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته نیټه نه ده ټاکلې. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ وایي که چیرته دای ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخ کړي. او د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکي وایي لږ تر لږه 15 تنه د اولینفیکا په خارګوټي کې پر یوې امنیتي پوستې د برید پر مهال وژل شوي دي.
له اسدالله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. کړې دې خبرونو او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم غواړئ ولولئ او انټرنیټ هم لاسرسی ولري، په انټرنیټ کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کم. دغه راز په انټرنیټ کې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی شئ. دغه راز عکسونه هم شته او فلمونه هم شته. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې د پروګرام چلوونکي دا ځل په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې د ګلونو د پالښت او دغه راز ارزښت مسأله څېړلې ده. خو تر دې مخکې راځو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د فریډم هاوس نوی راپور. په نړۍ کې تیر کال د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه فریډم هاوس په خپل نوي راپور کې ترکیه او د منځني ختیځ هیوادونه هغه هیوادونه بللي چې تر نورو پکې مطبوعات تر ډېر فشار لاندې وو. په دغه راپور کې دغه راز د مطبوعاتو ازادي د سیاسي، جنايي او ډار اچونکو عناصرو د فشار له امله هم ویل کېږي چې دومره رالویدلې چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. سلطان محمد سروري په اړه نور تفسیر وړاندې کوي.
په واشنگتن کې د فریډم هاوس سازمان په خپل کلنی ریپورت کې چې نن یې خپور کړ وایي په رسنیو باندې تر ټولو زیات فشار په منځني ختیځ او ترکیه کې وو، چیرته چې حکومتونو او وسلوالو ډلو خبریالان مجبورول چې بې طرفه پاتې نشي او داسې فضا یې رامنځته کړې وه چې خبریالان یې یا خپل کسان ګڼل یا خپل مخالفین. ریپورت وایي چې تیر کال د خبریالانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په سوریه کې وه. څوارلس خبریالان تیر کال په سوریه کې او درې نور سوری خبریالان په ترکیه کې ظاهرا د اسلامي دولت ډلې کسانو لخوا وژل شوي دي. د فریډم هاوس ریپورت زیاتوي چې د ترکیې حکومت پر رسنیو د فشار زیاتولو لپاره له واقعي او مجازي امنیتي ګواښونو کار اخیستی او د دغه هیواد جمهور رئیس رجب طیب اردوان په یو شمیر خبریالانو، ویبلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو کار اخیستونکو باندې د سپکاوي تورونه هم لګولي دي. ریپورت روسیه د نویو دولتي تبلیغاتو یا پروپاګند مبتکر هیواد ګڼي چې د معلوماتو کنټرول یې په داخل کې ټینګ کړی او هلې ځلې کوي چې په ګاونډیو هیوادونو لکه اوکراین، مولدووا او د بالتیک او منځنۍ آسیا په هیوادونو کې رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راولي. ایلن ایگیکیان د فریډم هاوس یوې کارپوهې آزادي راډیو ته داسې وویل:
موږ ډېر داسې وادونه ولیدل چې له دغه نظر سره په لانجه کې دی چې له هغو مطالبو سره چې د خبرونو په څېر ښکاري خو کله ناکله سیاسي انګیزه لري څه وکړي.
میرمن ایگیکیان زیاتوي چې دغسې وضعیت په لاتویا، لیتوانیا او مولدووا کې لیدل شوی دی. هغه وایي چې په ډیرو هیوادونو کې له پخوا راهیسې دا ستونزه لیدل کیږي چې دوی له یوې خوا غواړي د دغسې خبرونو د برید مخه ونیسي، خو په عین وخت کې دا هم نه غواړي چې خود سانسوري رواج کړي. د فریډم هاوس په رپورټ کې راغلی دی چې د روسي حکومت دننه په هیواد کې د اوکراین څخه د ناسمو خبرونو د خپرولو د ماشین پاملرنه په سوریه کې پوځي مداخلې ته چې د پوتین تر ټولو نوې بهرنۍ اتلولي ګڼي واړوله. رپورټ زیاتوي چې روسي چارواکي آنلاین ژورنالیزم چې په روسیه کې د بیان د ازادي لپاره کوچنۍ پاتې فضا ګڼل کیږي هم تر فشار لاندې ساتلې. د فریډم هاوس په رپورټ په 199 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي ارزولې ده. په دغه ارزیابي کې رسنۍ یا آزادې یا جزئي آزادې یا غیر آزادې ګڼل شوې دي. د لسو هغو هیوادونو او سیمو څخه چې د رپورټ له مخې په رسنیو تر ټولو سخت قیودات لګول شوي 50 ته آزادي راډیو خپرونې لري. د کریمیا د ټاپو وزمې ترڅنګ دغه هیوادونه بیلاروس، ایران، ازبکستان او ترکمنستان دي. د رپورټ له مخې تر ټولو سخت قیودات په شمالي کوریا کې په رسنیو لګول شوې دي. میرمن اگیکیان وایي د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې د رسنیو د ازادي په نسبت کلونو راهیسې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی.
In some Central Asian countries like you could say Turkmenistan
de manzani asia pa zino ibaduno la ka Turkmenistan ke kaluna ki ge chukum badlun na de ramans ta shwe muid der bande pa nur ibaduno la ka Tajikistan ke mung de islami siyasi gunduno de zapal o tarsang de bayan de azadi zapal ham bulidal
islamic political bodies.
The Freedom House report ziatawi che pa zino europai ibaduno la ka Poland aw Serbia هم تیر کال د رسنیو ازادي راولويده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زئی صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم.
احمد زئی صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بې ګناه کس تعدي تعقیب باندې ونه نیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایی اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزمنینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزمنینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایی ایجاد و قانون د اوم مادی سره سم تقریبا د شل نزیات حقونه دي چې پولیس او سرنوالا مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زای صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نیسی دی په دې باندې وپوهېږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکی دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولی. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکی مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نیسی ورته دلیل وایي چې د پاسپ دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونو نه دی باید مسؤلیت ورلري دی. یعنی اده نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ولشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنولي کې تر تحقیق لاندې دغه د شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی کچیر یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیس لخوانه یا د امنیت لخوانه باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بنان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده کچېر یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي کشفي ارګانونه که پولیسي کسان ولي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کی. اده په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ لمنځه تللی نیوي کچېر یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیس لخوانه نیول کیږي یا د امنیت لخوانه مکلفیت د پولیس او د سنولي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانونو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کی. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي پولیس او سنولي مکلفیت لري چې د هغه ټول خبرې واوري، د دلایل واوري، د هغه یعنی د ته دا زمينه مسايده شي چې دا آزاد تو خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کی چې د باندې بندیز ولګي چې دای سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیگونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یاستن، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دند کې وي. د ته دا زمينه مسايده شي چې باید دای ثابت کړي چې دای په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوی ده دا اصلا په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و. دای یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه محدودیت من سره نشي کومواله ایران شي او سنوالي او د کشورګان باید په پرخ ټنی بنده دا ووري. د سکوت د استفادې حقوق یعنی په دې باندې مجبور نشي چې د پجاب سره د اعتراف دی او کې بیان وکړي. اته سره چې د پولیسو لخوا نه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي د حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیوونکی کس یعنی د مزنون او د موتورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کیږي مزنون یا توران کس د غسیمه د مروج ژب سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیسو خلک نیول کیږي د حق دی لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او ته کشفی ارګانو ته او سنوالی ته وړاندې کی هغه دې لري چې دای په ترجمان استفاده کی ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی د ترجمان استفاده میدل ام یو حق ته هغه موارد کی چې د ژبو توپیر موجود وي بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري یعنی هر کس چې نیول کی په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي د وینه د شوبونه یعنی پاره شی وو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمې کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخره پولیس بیا سپاری سنوالی تحقیق کوي په دې باندې بیا دلایل لټولي کله چې د الزام دلایل ټول اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه جزای وخته نو په محکمې کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصي عنایت لري قاضي ورسره شخصي عنایت لري دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړی دا وکیل مدافع د دې په خلاف عمدن د دې په ضرر عمل کوي دا کاوشي چې حق دې لري چې دا رات دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کیږي په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونی شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دا مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اقونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومي ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوې ده د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه
به بیا پکړم په دابسا یو ولا یو په دالاس ولا وبنه نورو موږ دوه کومه څخه هیڅ نورو چې
موږ دوه بنه باسه لري دغه چې محکمې له خوا آزادۍ رادیو 1200 منځنۍ صفه
او قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره لست احمد زیسب د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه راځي وي دي
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي اوس نه ولی اوسم د مشخص او عوامل په بناله کې چې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشټون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشټون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډېر ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو ده چې د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په ټاکلي وخت کې د محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په اډی اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تندیدو سره او څلور میاشتې دریګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلو کلونه پیتیشیوی دی ولی دودوی سنوش لا تاکل شوانه ده زیلی همان یم ده او بشری اپنو ده مدافع پتوگه چه دقه ادارات و کلین نورم ده افغانستان افیز و قوانین سرسمون پیدا که ترسو پا عدلی او قضایی ارگانو که دست یا فضا ایجاد شی چه بگونه کس باند جزا اونو تپل شی او اغا کس چه گناه لدی او ده قانون سررانو کلی اغا ده قانون منگول تا وسپل شی.
قدر من آوریدون که داوز مرده ده اونه ده اساسی او بشری حقوق خبرونه تر بولی خبرونه چی بیاستاسو پا خدمت که حضیری رو پا کلامو مالسه.
جوان پا شیبو کی
جوړون کی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. په طبیعي لحاظ هر انسان کولی او له نورو ځانګړی څیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي ور وبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینی اند ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه وسیله شوې ده. موږ نننۍ خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنه دوستانو، کچیری په افغانی ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي نو مقابل لوری پرې خوښيږي. د ځکه چې ګل د ډیر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړي، ځینو د سمبول په توګه کارولی او ځینو یې ارزښت دومره لوړ ښودلی چې ډیر کم چیزونه ورته رسېدلی شي. ځینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي او ځینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او له لرې هیوادونو یې دلته راوړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډیره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روحن سړی پرې تازه کېږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کېږي. نو په دې برخه کې یوه لنډۍ شته دی چې ګل د ګلاب سوری دی ولی بوی د سنځلې ناسته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري، هم ښه بوی لري او هم د عاشق د خپلې معشوقې دپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلې دی چې ما ته د پیغلې کور معلوم دی، د بام په سر یې کشمالی کرلی دینه. وایي بورا به خدای په ګلو مور دي، باغوانستان یم ګړه نیت مې ژړوینه. که یو بوټی شین وي، که ګل وي، که هر څه وي، نیالګې وي، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړی ورکوي، خو هلته سم دغه نه کوي، دغه نه لګېږي سم. د دې نه به دا چې موږ دا د ګلانو تخم هم دلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا موږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا ناغیز نه راځي دلته کابل ته نه رسیږي، نو د دې ځو د غیزې هوا ډېر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبه تفاوت لري. نو په دغه خاطر باندې دغه شنه کېدل او د دې کېدل ناممکنه خبره ده، داسې په اسانۍ باندې نشین کېږي او کوشین شي خو ډېر ښه دی.
نوموړی وایي که چیرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونې نوی نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نوی کړی. عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودمو داریم گله که تربیه میکنیم از
موږ شاوخوا سل ډول ګلونه دلته خرڅو او اکثره یې موږ په خپل فارم کې روزو. د ځینو تخمونه یې موږ له خارج راوړي او دلته یې موږ نسلګیری کړي. ځینې نور یې د افغانستان خپل دي، خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکه پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کېږي. پخوا په افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډېرېدو دي. په کابل کې خو د مرسل، پتینی، شبو، ادم چیرا او داسې نور ګلونه ډېر خلک
پتونی و شبو و انتری ادم چیرا فلاکس تمام نه ګل دګا.
دای وای چې یو شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نه روزل کیږي او لامل هم د ځانګړي اقلیمي شرایطو نه برابر دی. نوموړی د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وایي:
دا سی گلون اشتا چه لسلو افغانی و نیولی ان تر شلو زرو افغانی پوری قیمت لری. دا گلون بیا خدوی او اتر لری. پخوا موگ دا خارج نگلان راولی. مگرو سی راولن کما شویده. پاقا فارمون چه پا جلال آباد، لغمان، مزار، کندوز او یوشمیر نور ولی تونو که دی دوی لپاکستان، ایران او یوشمیر نور هوادونو گلان راولی.
مردم دیگه توزیع میکنن با سلام.
دیده خبره چې یو شمیر ګلان که دوی په خپل روزی دوی ته تاوان نه لري، مګر هغه ګلونه چې له لرو ولایتو څخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقلیمی شرایط برابر نکړي نو خرابیږي او پر دوی تاوانی کی.
وخت بسیار ګلز
خو به خلکو ګلونه اخیستل، مګر اوس ګلونه نه اخلي ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان کوو.
کله نه میتونه ګل خریدم میتونه کس
دی وای کچا هم په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تیر شوی او د ګانو ګلانو نسلونه لمنځه تللی، خو بیا هم د یو شمیر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي. د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی. د زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمیر ځانګړي ګلان را زرغونیږي چې کوچیانې میرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پرسیمانه ورته ګل لاله وایي. یو رقم ورته چارګولکم ورته لی لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دښتو کې خدایش نه کیږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډیر ښایسته ګل در که بوی کی دا چه چلور تور خالونه پا پانه بانده لدی. یا رقم و دی غریزه پا نامو بانده چه دا غره که ماخی ورتوا یا اغزه بانده بوته دا اغا دیر که بویم لدی. نو دا غریزه با اکثر دا خزو چه غره تطلی و خاص و ماسو پسی دا گلان با یکی زلو با دا یکتو که با تنبول و نور خود دا داشت دا گلان دی لکه گل لالا و چارگلک و زبی و اوگی و دا چه رنگ آرنگ گلانو.
د کابل څنګه محمد نعیم وایي چې د پخپل هم یو شمیر خارجي ګلان کرلی او دای تل کوخه کوي چې د ګلانو پالنه وکړي. دا چې کوم اولی لاغه به وورو
مرسال درو درې څلور رقم ډېر ښایسته مرسال او یو رقم سربرګه ګلان دي چې هغه د مرسال سره مشابه ډېر زیات لري. جریبان درو روسي ګل په نامه باندې یادېږي. هغه ګلان درو چې ډېر دوامدار ګلې پاتې کیږي زر پالنه نه دیږي. هغه ګلان درو پورته هم یې کړو هم بوټي لرو. ګل خو یو ښایسته شی ده. انسان فطرتا هر څه ښایسته وي، انسان خوشیږي کنه. او هر ګل سای ورته ګوري دغه تعالی قدرت سره ویني. پانه یو رقم د ګلانو رنگونه بل رقم دغه سای خوند اخلي. طبي مناظر او د ښکلا مناظر چې هر سای ویني دغه سای خوند اخلي.
د نوموړي په خبره چې د دوی یو ګاونډي له سویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایابه ګلان لري چې دا یې هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، د هغو دپاره یو ذوقي خبره ده. او هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګارنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني یا یې کومو ملکونو ته نسبت کیږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته خوند ورکوي. دغه کار چېر څومره زیات شي نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چې هره ورځ زړونه ټپي، یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي او کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري، خو ځینې یې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق روزه مې خو دلته زه دې ته پام کوم چې تر اوسه زه په کرایه کور کې اوسېږم. نو که زه په یو کور کې د ګلدانیو قطار جوړ کړم او بله ورځ دې کور نه اوسم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقالوم؟ دا هم ناممکنه ده. زه اوس ډېر محدود ځای کور کې لرم. په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدای شي چې هغه هلته را وشي هغه کارمه ګلدانونو کې کېښودلي. ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو نه راوړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ما ته شته په هماغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. او تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کیږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرش راوار دي، پسرلي کې بوټی کېږدم تقریبا یو نیم متر یا ډېر هم داپسې وراخوا دومره غټېږي بوی لري. تر څنګ یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ته څه نوم څنګه خود غ مروج نومي رات کيراني دي د دې او څو بوتي لرم کور کې قسم خلک د سیونګرن لري چې دې تمارا د ژوند دا وغه او رښتیا چې د شکل کله لیدل شوې دي ولدا زوق بل خبره ده به سره کله سره خطرونه مني دوه درې بوتي غلرم ګلاب او تورته چې فقط د خایس دي نه بوینه لري دا هم یو درې سلور بوتي نل کړي دار سرهشتا
وجه الله شپون را سره د ګل دی ارزښت او ګټي پاړه خپل خاطر شریک کړي راځي غته وکشو
انسان الله پاک دس پیدا کړی دی چې فقط د غشنه ویني او شینځي ویني باور کو زړه دې د تجربه لرم کله چې زه نه هتی کال کې په شفخانه کې بستر وم او په پیخه کې زخم شو وم او بیا پس د څو ورځو نه زه چې لاندې خطر کړلم یو نګرا په شاته مکه یو ګلخانه و چې هلته کېنه ولوم باور وکړ چې ما دس په دې روحیات باندې په طبیعت باندې د څه قسم تاثیر وکړ د شنو بوټو د شنو ګلان شنه سبزه می ویل دل ګلان می ویل دل بخي او قسم ته ډیر دغه کړم مې نس ما دغه مریضی دغه بد حالت دغه ډیر د سې څو ورځې په دې بستر کې پروت وم او مریض وم دغه حالت یې بخي یې تقریبا د سې ډیر په ما باندې کم کو دا مت ثابت شوې ده د انسان فطرت هم نشه الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او د شین بوټي او چمن او ګل او د انسان فقهي د فطرت پر عقل دی
درنو ورو د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. p.azadiradio.org ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ساعت 9